یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پایلې په خبرونو وکړو. تکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویلي چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو رعایتول دي. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزي بند کړي دي او له یو شمېر ادارو یې ښځینه کارکوونکي ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وای په پکتیکا کې په 13 کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استاد الکساندر بودریزا پرون سه شنبه په ټویټر لیکلی چې په دغه کورونو کې امیدوار ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. څلور میاشتې مخکې په پکتیکا کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا زر کسان مړه کړل او په لسګونه نورې ټپیان کړل. خلکو شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په زلزله کې ګڼ کورونه هم تخریب او ګڼ خدمات یا ټکنی شوي او یا هم په ټپه درېدلي وو. د استرالیا په برسبون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله درېدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نومړی بټنګ وکړ چې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري کپتان محمد نبی نیمه سلیزه پوره کړه، ابراهیم زدران 15 او عثمان غنی بیا 22 منډې جوړې کړې. دا ناتو سرمنشي وای په راتلونکو ورځو کې بعد بناټو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس ستولتنبرګ پرون په برلین کې د امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا ژمنه وکړه. روسي د اکتوبر له 10 را پدې خو د اوکراین پر خارونو بمباري زیاته کړې ده چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یو برخه ویجاړه شوې ده. او یو څارون کې ډله وای د سوریې د شمال په هغه سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي د څه باندې اونې جګړې لکبل اته 50 کسان وژل شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکزی دفتر په بریټانیا کې د پرون سشن بول دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې لپاره چې د ترکیې پولی ته څیرمه په یو ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژون کې بلل شوې ده. سیدا زاده رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره پالیدنې کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډه د رابللو لپاره تیاری نیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. هلمند کې خلک د بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي.
په شیل است تاسو خدای ته جوړ شو، خدای ته ونه تر تر ورسه خو لنجر ولې مې بس اسبی مې کار جوړ زنه نه کار نه مې شو کوم
کیا د سار له لرم بیا د ماشاب له لرم زه دا غیم په جنبر نه سم خو مک نه رسر کی دا قدر کی پیدا کم وې سم مې خو
دا بیا د هلمند اوسیدون کی بي بي شيرين واد شي په تیر شل کلن جګړه کې څلور ازامن له لاس اور کړي او اوس دی وی څور لس کسي دي کورنۍ سرپرستی ورتر غړي ده. د چ څنګه د لوی کورنۍ سمبالوي او په کوم ستونزو دغه کورنۍ ته رسیدنه کوي وړاندې خبرونه کې به درته پر راپور کې ولرو. همدارنګه د خوست د باکلوس والی اوسیدونکي وای چې په تیرو دوه لسیزو کې د دوی سیمته د جګړو له کبله هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی له سرپرست حکومت ځینې غوښتنې لري. دا چې کومې غوښتنې دي وړاندې په راپور کې به درته وایي. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو نو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د رابلولو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. شنونکي وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو پریښودل شوی دی، چې د لامل د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي. جزئیات به په راپور کې وره.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوې چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډیر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان د هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوې ناستې مساوي بیا عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لویان احمد زیات تکل څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي د لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پریښودل شوی، چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان به مو همسایه های شو.
افغانستاني ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پریښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروف فدا او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوال ټولنې ته تر هغه چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي، د افغانستان په اړه علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو پیوي کیسې بدل شوی او بس.
کومکه بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادی دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ او بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیون اړمنو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړې دي. جزئیات به د عصمت سروان واورو.
بلګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسي شنبه په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوی بشري مرستې 2.24 میلیارد لره لا هم ندی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارد او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو بیلو برخو د آزادی رادیو پیغام ثبتون کې ماشين کې د مرستو لنه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وای د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمينه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو څلويش کاله پوره شول وای په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی آزادی رادیو ته د خپلو پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول او ایت د بی سودا قرضو ارزه کول لمدارنګ مالولیت لرونکو خلکو ته د بی سودا قرضو ورکول کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازی تر څو چاوي وکول شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر ونی وی سالینې ته لوړ شوی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د خوست د باک لسوالی اوسیدونکو وای د دوی پسیمه کې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو لکبل د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. دوی لوسنی او چارواکو غواړي چې د دې لسوالی ته پاملرنه وکړي. باک د خوست په شمال کې پرته سرحدي لسوالی د چډيري اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوختي چوسیات په دې راپور کې وره.
د خوست په شمال کې د باک ولسوالۍ قومي مخاوره اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حاکم نظام د پیاده سیمه کې د سړکونو د اوبو کانالونو خوندزیو او روغتونونو په برخه کې د بیا رغونې پروژې پلي کړي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه لسیزو کې د دې سیمې خلک د جګړو او ناامنیو له کبله د ژوندانه له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي رحیمګل آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او ترڅنګ ملي او نړیوال مرستندویه بنسټونه باید اوس مهال هغو سیمو ته لومړیتوب ورکړي چې کار نه دی پکې شوی.
دا چې موږ په باغ کې ډېرې ستونزې دي هغه موجودې دي. په دشلو کلو دوره کې مخکې جنګونه وو او کار ته زمینه نه وه برابره چې د خلکو کار کړه و. سرک ته ضرورت ده، بندو ته ضرورت ده، مکتبو ته ضرورت ده. نو دلته اوس خلک غوړي چې کور وشي ځکه چې اوس امن ده، امنیت ده. بعضې موږ شاړې ځمکې دي غو دپاره د اوبو رسیدګي کنالونه یې نشته.
د باک ولسوالۍ د پوهنې د برخې اوږده سابقه لري او لسیزې وړاندې د خوست په کچه درېیمه لسه په یاده ولسوالۍ کې جوړه شوې. خو اوس په دې برخه کې هم وروسته پاتې شوې ده. د باک د کوټکیو د سیمې اوسیدونکی شاخان وایي
د غرغښو د څړبن سي د باک درېمه لسه د تروسه پورې تقریبا په زرګونو شاګردانو په چپرو کې کې نه د تدریس وتکونه نه لري. مسلکي استادانو ته اړتیا ده، هله مدادو چې د مسلکي استادانو توګه ورل شي.
د باک ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي هم په کرنه او مالداري بوختي او ښه حاصل خیز ځمکه لري. خصوصا زیاده چې ډېری ځمکه یې للمي دي او دوامدار اوبه نه لري. د مانه کلی اوسیدونکي نوروري وویل
تویون لرو، خوړونه لرو، ذخیره غوړو مونږ چې کله ذخیره اوبه مونږ ډیم مثلا جوړ شو نو دا منطقه خړو بکیږي. باک ښه حاصل خیز منځکه لري، ښه فصلونه کوي چې اوبه ولرو نو مونږ دا زمیدار طبقه چې دا په مخ تللی شي.
بلور د باک ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسلې په رسمي ډول د ولسوالۍ لخوا او همدارنګه په عملي ډول د قومي مشرانو او عالمانو په واسطه تر چارواکو رسولي دي. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامي وویل
مجموع کې داسې ولسوالۍ د جمعه په جمهوریت په وخت کې مخکینی نظام کې دلته خلک رسیدګي نه شوکړه، لسرسای نه لرو، سودو طرفه جنگونه وو. نو اوس هر څوک رسیدګي کړی شوغړو د خلکو نه کوشش دغه د هر رسنې نه د موږ پیغام د دې مشرانو ته ورسوي. د هر پخلاینې ریاست چې کوم ریاست چې اقتصاد ریاست وي، زراعت ریاست وي، د ستونزو زموږ د حل لپاره کمیټې لګېلې، مشرانو لګېلې، شریکړې دي، وګړو دغه چې د خلکو ته خدمت وشي.
د یادونه ورده د خو ځینی ولسوالۍ لکه باک، تریزی، صبری، قلندر او د مساخیل او سپیر ولسوالۍ یو شمېر سیمې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو او جګړو له کبله له بیا رغونې او نورو پرمختګونو بې برخې پاتې شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
اوس په پاس ویل کې هلمند ورشو. په هلمند کې په وروستۍ څو میاشتو کې ولسی شخړې زیاتې شوې دي. وروستۍ دوه خپلمنځي شخړې چې د دغه ولایت پاسنګین او نورزاد لوسولیو کې رامنځته شوې دي، پر مهال دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي د ولسی شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. جو زیات په دې راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو شنور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپل منځین شته کې څوارلس کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هر څه خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي، چې په دغه وخت کې د دې خانوبت کې په دغه وخت کې د خانوبت څوک نه جنگ کوي، نه جنجال کوي او نه به همدغه مشکل سره مخ شي.
د غمی په نوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نشته اوس پیلن، معنا دغه د خلک کار او شی وکړي، دا ټول شیان چې دي دغه دغه څه نشته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نشته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا دغه لوروشي مقصد دولت د خلکو ته وکړو شی پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسی شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره همغږي او په صلاحیت لوړ پړی او باندې پوزه پلاوي جوړ کړی دی چې معمولا دغه سی پیچلې شخړې چې هغه دغه پلاوي سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوس څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزې پیښ شوې وه چې بیا هم دغه پلاوي رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښ شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره.
په تیر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاری ستونزه زیاته شوي او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ دور شو. روسي ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسي دغه بریدونه د کاماکازي یا انتحاري بیپلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړي چې د روسي لخوا کارول شوی دغه ډرون الوتکه ایرانۍ ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بیلابیلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال د روسي پوځیانو دولس بېپیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نخښه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تیر ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژي زیربناوې په نخښه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپل شپنې وینا کې وویل د روسي هوایي بریدونو په تیر یو اونۍ کې دغه هیواد 1.5% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1.2 کلی برېښنا نه لري. زلنسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د ده په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایي برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایي بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایي دفاع سیستمونه ولیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
پروجیکټ سندیکیټ آنلاین مجلې په افغانستان کې د شذو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکوال یې د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون دی. په مقاله کې راغلی چې پرون د کابل پوهنتون له لیلیه څخه د یو شمیر محصلینو د استلو پر ضد محصلینو د دغه تحصیلي بنسټ پر ضد په شعارونو اعتراضونه پیل کړل. وروسته راغلی چې باید ډیر کار وسی چې افغان شذې او نجونې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي خپل حقونه ترلاسه کړي. د خبرونې په وینا افغان جونې او ښځې دا مهال له تاو تریخوالي سره مخامخ دي او د ټولو مرستې ته اړتیا لري. د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون لیکلي چې دا د هر چا دنده او مسولیت دی چې د دغو ښځو اړتیاو ته ځواب ووایي. یو شمیر محصلینو پرون ادعا وکړه چې د ځینو محصلینو له مسمومېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه څه باندې 500 ښځینه محصلانې ایستل شوي دي. د لیلا بسیم په نوم یوې ایستل شوې محصلې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د سه شنبې په ورځ د دوی اعتراض ودراوه او حتی د دوی په منځ کې د ځانمرګ برید د خطر خبرداری هم ورکړ. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د یو افغان همجنس پاس پر وژل کېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د حامد صبوري مړینه د ال جی بی ټی کیو په نامه د همجنس بازانو دوه جنسي او ترانس جنډر ډلو پر وړاندې د بریدونو وروستۍ څپه ده. د صبوري د کورنۍ له قوله ویل سوي چې په اګست میاشت کې د کابل په یو پوسته کې دی ونیول سو او له درې ورځې شکنجې وروسته ووژل سو. ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې طالبانو په دې اړه څه ویلي. د حامد صبوري ملګری ګارډین ته ویلي چې طالبانو حامد وژلی او د هغه ویډیو یې کورنۍ ته استولې ده. د صبوري ورور دا خبره تایید کړې چې د حامد صبوري کورنۍ په کابل کې خپل دوه کورونه خرڅ کړي او ترکیه ته کډه شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ښځو ترڅنګ څو نورې ډلې هم د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې یوای هم جنس بازان دي چې د طالبانو په باور د ژوند حق نه لري.
اوس په اوروزکان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اوروزکان کې د پخوا پرتله لوږه او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په پیلېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغه کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغه رئیس چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوی دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چند
لوړسوي
دي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري. نور روان ژمی به څنګه تیروي؟ د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
د پدا دوبي کې موږ دوه نشې نه برابر ولې د کسانان را خبر دي کسان خدای بستم یش ما شواله وخړه شولم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزه زمي چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مارکم نو خو نه کیږي نو ولې نه يم دغه چې بټ نه غواړي وړه نه غواړي بل شي نه غواړي اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کله نه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناست دي او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بېشمېره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي دی وایي اوس یوازې ژړا ورپاتې ده او نورې هیڅ له وسه نه دي پوره دا وچکالی بی وزلی بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونجي څوک په کارڅ پیسې ورکړي
وفرام ځای نه لرم دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړله نه لرم نه به نور څه شي ته خبره ری وه لاړم په هلمند کې مې نیه شوه دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې دې یزي ورکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلې دي لسې مې لازوې په ولکه پیدا کړې یا لاجې ما جدولو ته خیر ورکړي کښېنم
د بیبي شیرینې بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورغاړي ده خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده
په یاد ساتنه لرم بیا د ماښام لرم زه یې دغه په ډنبر ناسته یم کومک نه راسره کوي دا قدر کې پیدا کم وې سم مې خورم همدغه سې حال مې دی بهاله هم د اده سپېل هلته پریږدي زما ته سپېل بتانه
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روشانه خبره ده چې روان ژمی به د دې لپاره ډیر خطرناک وي ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی
ستاسو له پیغامونو
زمانو متفق ده کنه ولایت سره خبرې کوم تا 15 شپږ میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورت لپاره ثبتنام کړی دی تر اوسه هیڅ لاره نشته دی
زه عزت لا پتمنیم د کابل څخه ستا سره په تماس کیم د پاسپورت د نوي رئیس څخه مهله ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورت ریاست کې کار کوي دغه دی باندې او د خلکو کارونه د ژر تر ژر خلاصي ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي تجارتونه کوي و نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي
وحید الله خپلم د کابل ولایت څخه د موږ وختنه د پاسپورت لاره نوی رئیس څخه دا ده چې کډیر څنګه کوي هداخل د جمهوریت په وخت کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکه هغه پدری یا څلور ورځې کې پاسپورت سپارلو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم ما بس پدی هله چې خبا یاست امین الله افغاني ما د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوا نه دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نو ورسیږي
زما محمد خان افغان د هلمند ولایت کې چې ولسوالۍ چې تاسو ته پیغام پرېږدم په دې هیله چې زما پیغام نشر کې زما د اسلامي امارات مسلمان څخه خواهش دی چې د زما په کې چې ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي دا کې د شبکې ډېر کمزور دي مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي نو انګر سره نیټ خو در سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پر لوړ ځای چې ونه درې کار ګر سره نه کوي
زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې د سړکانم خراب دي او خدم نه لیداش د مشکلات سره مخ
ته مو پولیس والی کی خو تقریبا په دولت پولیس والی خو یو پای ولاړه ده روشن والا نور د غریبا نست کدا سی روشن یو غریبا پالیسی نو ډیر بخی خلک ډیر لدا ټیکنالو له شبکو سره ډیر مشکلات کی دي ټیکنالو به خصم کار نه کوي
سلامونه اونې کې هله د تدریج د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم سمسور صفه هم د لغمان له څخه د ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مده هله چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کړي ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته تکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د خوځو ونجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذ نصیر احمد افایق ازادي رادیو ته ویل چې د غونډې برخوال به د خوځو ونجونو وضعیت وارزوي او د هله پر لارو چارو به بحث وکړي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په پکتیکا کې پاتل سکورونو کې د روغتیايي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانستې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استاذ الکساندر در پوتراسا پرون سشنبه په ټوټر لیکلی په دغه کورونو کې اومندوار خوځو مندو نو وزګدل ماشومان او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیايي خدمات وړاندې کیږي دا ناتو سرمنشي وايي پراتلونکو ورځو کې با ناتو اوکرين ته هوائي مدافي سیستم وسپاري ینس ستولټنبرګ پرون په برلین کې د وی امنیتي غونډې پر مهال لکیف سره داشمنه وکړه روسیې د اکتوبر لالسمې را پدې خو د اوکرين پر خارونو بمباري زیات کړي دي چې پترس کې د اوکرين د برېښنا د مرکزونو لادريو نږدې یو برخه ویجاړه شوې ده او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شول اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران لامل ودرېده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوړی بیٹنګ وکړه چې په ټاکلو شول اورونو کې د شپږو لوبغاړو پس وزیدو د 155 منډو هدف وټاکه
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته مو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریج روختون چارواکي وایي هله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې لسره پیل شي
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي موږ ان شاء الله ورته برابر آمدګي لرو
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی
ټول ځوانان دي ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې موتاد شوي د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي
دا چې د مرګي ناروغي له نشې موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسد الله صافي سره مرکه کړې
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي
تن راغه په نوم یو موتاد وایي چې د احتیاط له امله می غلا و تلاس واچاوه
خو چې کله د کار راوغورځیدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کارم نه کیده ما د کور ته تمانچا خرڅ کړی یو لکه 20,000 تمانچا ما په زر نیمه خرڅ کړی
او د پروګرام په پای کې و په زړه پوری ډرامه لرو
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی څنګه به خوب راشي
سشه اسلام کور ته نه دی راغلی زنګ دی نه دی وروهله
لما خوسته رئیس می سلوار زنګ وروهله خو موبایل بیخی بند دی
Thank you. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالی مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولی دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هیواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال بستر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو لپاره.
د کابل د امنیت قمانداني د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په 14 میاشتو کې په کابل کې 1200 معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه ویل شوي چې د دې معتادینو درملنه په کومو مرکزونو کې شوي او په کومو لارو چارو درملنه شوي ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېر یو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې معتادین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تیرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری معتادین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي.
یې مراجعه میکنن په شکل د طالبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې $2 ملیون یو ان او ډی سی ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د معتادینو د درملنې له 3300 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. د یوناما چارواکو د دې مرکز د وضعیت پر ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترونو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبان حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یوړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلی خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشټوالي او خلکو له خوا د زورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولای او په ډلیز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا ترقی پارک د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه وخته چي څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښاري اوسیدونکو عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
همه جوانان هستند به
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونی سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل:
پر خپل لار زو خولاراویان مو په تیګو او لوټو ولي، زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلې کوي، څه وایو وروره؟
د زمری په نوم یو معتاد په خپل خوخه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دې راتلونکو سړې ژمي له امله ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بیکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی د خدای او بیا د دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډیر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بسترې خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوی معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نشو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤل ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس محل د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم دا اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده. خو په هرات کې ځینو معتادینو اسادي رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان زهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغي لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغي لامل کیږي، او که څوک د احتیاط ترڅنګ د مرګي په ناروغي هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومي ناروغي درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړي چې په پیل کې د مرګي د ناروغي په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تروسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزي سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي، او د تشنج د ایجادیدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملیات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او حجرات د منځه وړي، چې حجرات د منځه لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري ایسي روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د حجراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادی ناروغان زر کنترولیگی دا مریضان کنترول نکی زر. کم مریضان چه معتادی نو آغی بانی زر زر عملات رازی، تکراری عملات رازی پره، نو زکه التا تخریبات زیادیگی مریض کنترول ناموزی.
بی سرپناه معتادین معمولا پا کندوالو ترپلونو لاندی او مردارو لختویو که لخلکو لریز بند که بی که بدا غشی حالاتو که پر معتاد ناروغ دا مرگی حمله راسی، دا حمله با دا مرگی لغیر معتاد ناروغ سر چه توپیر ولری؟
کم مرگی لرون که مریضان چه پا کور که جوان که دوی خپل مشخص سهولتون لری، لکه دوا پا منظم تو گخلی، افزل صحا مرات اولیشی، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دی باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلې چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
څرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیدوالی، سکته مغزی، د ویتامین بی 12 کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شی او بعدا معتادی تداوی شی.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي، چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم دغه نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله به وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکی کی، نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله. که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغې باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدل اسی معتادین سن شنو شانی لري په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرو ته ورسو
اولی مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي هر معتاد چې مواد استفاده کې ډیر نو وخت پورې دی ویخي په دې نو وخت پورې ودی بل دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي چې هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کیني بل دې دروغ وایي کله چې د مواد استفاده کوي چې د اور سره یې تمایلات او تماس زیات د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه څرځېدلې غونډې تورې د درې ورځې کې نه پکیږي دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دوه دېرش مرضونه تثبیتیږي دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیگش دا موتاد ده دا خبری نی دی خبری دسی متقطه خبره که یا دفع چه خبرو تا شروع که نو با دیر مشکل سر قطع که او مخا مخیشا سره تا نو گوری بسکی تا گوری دیوالی یا چتی اغا تا گوری دا غخو نظافت بیخی خراب دا کم اطراف دسترگی دا دیدر ننزی و اطراف دسترگی چه توری گی نمیختان ازی ببرشی بل دغه اطراف د خله دغه غوګونه د قسمت یو قسم شینګل دی دلیل دا شي د مواد استفاده کی اکسیجن مقدار په داخلي وجود کې میږي دلته علامه دلته مول میږي بل د سترګو کوم د وینې رګونه چې دی هغه تواصل کی سترګې سړيږي خصوصا په چارس کې په تریاک خبره چي کی چې ژبه پرسیدلې باندې ښکاري په کې د توجه نو کې لاسونه وی نوکان همیشه رسیدلې نو دکانو لاندې چون خیره پکولې نشي
آیا په هدلاس
ترونو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نوراغا تر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به ویښتان ور جوړول او لدې لارې به د کورنۍ لګښت پرکاوه خو کله چې په نشو اخته سو دکان یې له لاسه ووت او غلا وته املا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنۍ هم لوټ کړې ده دا چې نوراغا ولی او څنګه موتاد سو دا بخپله د نوراغا له خولې واورو
بل سلمان ما بل دکان په نارنج باغ کې کار وکولو
انډیوالان به دکان ته راغله کې به نسن یو سرګټ وي یو بل وي ویښتو ګیره به موته جوړ کړه کار به مورته کوم یو دم مور سره ونیو موتاد شو اته 1000 روپۍ دائم په سرګټ کې دا پوډر دی ورځي وهل واته کال می وهل نو واته کالو پورې د سي چاغه 1500 کې حساب کې ډیره پیسې راځي
ژوندګي د لاس اور کښ په ګورونه مې د کشران د پلان می وزرې ده
دا وس سم شیشه مې ونیو مخ وهل د سي رواني کړم چې روغ لیونه رانه جوړ کړو بس پلار به چر څوک کړم پاغه مم شک کولو په ځان مم کولو دکان مې چې پنارنګ باغ کې چې کله د ما پلار کومه پوښ چې ما پوډر شروع کړی زی بیخي دکان د نور پرې نه خوم اور تم پلار ماغه دکان کې سلویخ 200 روپۍ پیشکی ور کړی د سلویخ 5000 مې لګولې بمبي او شینې مې جوړ کړم زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق مې تراوالم وای هغه ټول لی ور واخلې چې ته پوډر کې ایزا دکان څه کوم قدم ور وانهخلې به زاغي دکان ته لانړم ام د سی نور دوه درې دکان ناربانو ګولې کې مې بلونی وله دوه درې لکه مې پیشکی ور کړ کال کړه عادت مې سره کو خام ما کوړم مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زرا تاسو پوډر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پې نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم ما نور مغلاط شروع کړم او بیا په وړه غلا مکارم نه کیده ما د کور ته تمانچه خرڅ کړی یو لکه 20000 30000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅ کړی ما هم د لاس اور ک په دې رقم باندې کما د بد عملی د نشانه کولول به ما د لاس هغه دکان پلو نو دومره حساب د ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلا شوم وطن تلان پلا راته وشته بنور خارته نه زی ما پلا راشپز هم دی ولس کار کو کنه وخت ما ته وشته بنور خارته نه زی د کوګانو کې اوسه کېشته د عمل نخلا شي نو دا عمل خود شي شهر شي په ځان سره نه ګورم په کور کې پر دې وزره مونږ په پسل کې غړشه ما ورو راوست تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا زو دې دینه څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کلاس خپل دي غوڅي عمل دې شرابه باندې کوي کني یو ټیم کې موزه راوست مور ترالم چې مور زه خو پاوډر نه وم د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان می ساتل پیسو ته غلې موس مون خو مارتو چې امام کار پیسې ډیر په 200 کارم نه کېده نو ما دا وزه وس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته می مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کېده وای هغه سرونی او جبل وزم په مارغله دا خو واه مال مور وزه راکه چې وره ولا مکن هغه تاوان در باندې نش وهل بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تی ولم شیرینی به مشي مار طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زرو وزه په 5000 روپۍ می خرڅ کړه او زه را نه ویوړل وروره په څلورمه 15 مورې ساړې مودې پیدا شو بس مور مرتر اعلی سړی ته وزرمه کې پیسې مرکړي نو د شغل لاګان مې پکې کړی دي نو کمې نشه نه کوله چیرته ما غس کار مو وخت سره کوله لکه مخکې مې چې څنګه کاروبار کوله نو نن بس در توه مچوس بری باور امرانش چې نن ما مخه زندگی او خپل دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه او د کور ټول غړي وې دی خود اسلم مور ویخوی او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوې کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته ناراضي او رسته به چپی خشي دا په ډراما کې واورو
الله تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوسته خدای په خیر خپل کور ته راولي
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه یې ویده شه نیمه شپه ده
اسلم تر اوسه کور ته نه دی راغلی څنګه به خوب راشي
څه شی اسلم کور ته نه دی راغلی
او نه دی راغلی
زنګ دې نه دی وروهلی
له ما خوسته رئیس مې سلوارې زنګ وروهلی خو موبایل یې بیخي بند دی
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی ډوډۍ تیز لنه کیږي
ما ویل را بسی زه څه خبرومه چې دومره به چنټیږي
زه ویده شه تا خو لومړی شپه نه ده چې کور ته نه وخت راځي دا دوه کاله کیږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي
و سړیه تاسې مه وایه تا خو مو مشر زوی دی
وایي څه چې کرې هغه به ریبې دا ټول ستا د لاسه
ولې ما څه کړي دي
اسلم ستا د لاسه پوډرې شو
ولې زما د لاسه پوډرې شو
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې والکه ناوخته کور ته مه راځه یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې تا ویل خیر دی هلک دی زړه یې ماتېږي فلانه ده وډینګه ده
او سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده اوس یوه چاره وکړه
څه چاره وکړم
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی
په سترګو ړنده شې وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی زه اوس په دې نیمه شپه چیره پسې لاړ شم
ته خو نارینه یې د سلیم امزول او انډوالان به درته معلوم یې له هغو څه پوښتنه وکړه کیدای شي درکې معلوم شي
د غم انډیوالان دي شي همدغه ناهل انډیوالانو پوډرې که اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی
خیر دی سړیه یو معلومات یې وکړه څه چې وایم زاره مې بیخي وچاوده
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم
د پولیس حوزې ته ورسه له هغو څه پوښتنه وکړه
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله نو اوس به دا غملړي نشي مواد په خار کې آزاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پنه اخته کېدل
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي شکر دی ایماندار پولیس هم لرو لږ معلومات خو به درکړي
خزه اعصاب مې مره خرابوه سهار به هم لمزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکم او هم به پولیسو ته احوال ورکم وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی اوس ویده شه سهار به معلومات وکړو
ته ویده شه ما ته خوب نه راځي الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایا ته د سر یې ویښته مې بیا ځای کوي
رازا
کمانډان صاحب اجازه ده
راځي جی صاحب مهرباني وکړئ راځي په دغه چوکۍ کېنئ
کور مو ودان قومندان صاحب
جی صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلاست
قومندان صاحب خیرت لکوم شو له بده ورځې راغلم
ولی څه پیښه ده
قومندان صاحب له پرون رئیس میزبان زوی ورک دی هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نشو اوس دا دې تاسو ته راغلم
ته ودرېږه زه په دې کتاب کې وګورم تاسو یې څه نومیږي
زما زوی اسلم نومیږي اسلم ولد حاجی انوار
خا خا اسلم ولد حاجی انوار تو ګوره دا له خوب نوی
تراکه چیزې وګورم
اینده ده
بس هم دا زما زوی دی هم دا خپل اسلم دی
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو
څه خبره ده قومندان صاحب په اسلم څه شوی دی
خبره داسې ده چې اسلم پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی تر دې وروسته اسلم زموږ پولیسو نیولی دی
څه شی خپل ونډیوال وژلی دی
او څو نفر لیدلی او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو څارنوالۍ ته واستوله اسلم اوس زموږ سره نشته نور کارونه به په سرنواله او محکمه کې معلومیږي.
سشه زما زوی قاتل شو، آیا زه د یو قاتل پلارم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بېزوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.